مشال رادیو دا ستړي مشي او وخت په خبر کې د ماخام 15 بجې دی د مشال رادیو د نن ورځي اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز احمد شاه زمي او اکرام مسکنیار درته هر کله وای په روانه خبري غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځنګړي رپورټونه هم درخورو په لومړي بار ورکو احمد شاه زمي ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی نن د پښتنو د یو تل مبارز عبدالسمد خان اڅکزي د 43م تلین په مناسبت په کوټ کې ولسی غونډه شوی اسلام آباد های کوټ وای د 43م کرسو کسان مسولیت د وزیر اعظم او کابینه په غاړه دي او د ملګرو ملتونو اعتبار بخښنې کمیټه د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه اوس د خبرونو تفصیل نن د پښتنو د یو تل مبارز عبدالسمد خان اڅکزي د 43م تلین په مناسبت په کوټه کې یو لوی ولسی غونډه شوی ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا وربلل شوی دی غونډې ته د ګوند مشران د عبدالسمد خان اڅکزي پر ژوند او مبارزې سربیره پښتنو ته د ورپېښ ستونزو په اړه ویناوي کوي عبدالسمد خان اڅکزي چې لمر ګوسته په خان شید شهرت ومن د 1908 کال د جولای 3 نیټه د ګلستان په نیتولا کاری سیمه کې زیږیدلی و نوموړي په 44 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړ خو د ژوند شاوخوا درې لسیزې لومړی د انګریز او بیا د پاکستان په زندانونو کې تیر کړي او خپل زیاتره زده کړې مالته ترسره کړه هغه په نوموړي د پښتنو په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړي رول لوبولی او په 1940 کال کې د انجمن وطن په نوم ګوند هم جوړ کړ هغه پر دې سربیره د پښتنو ادب او صحافت په ډګر کې هم ځانګړي نقش درلود او د استقلال په نوم پر ورځپاڼې رئیسلو سربیره یو شمېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي د 1902 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټې په سي جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې هغه وخت معلومه کسانو د کورته دوه بمونه وروغورځول کله چې دی ویده و د همدې بمی چاودنې په نتیجه کې نوموړي خپل ژوند له لاسه ورکړ د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي وای په پاکستان کې د ورکل سو کسان د مندل مسولیت د دې هوا د وزیر اعظم او د کابینه د غړو دي اتر من الله د سرګندونی پروند خبريال او بلاګ لیکونکو مدثر نارو د ورکیدو د قضیه د اوریدن پر مال وکړي مدثر نارو د 2013 کال اگست میاشت راهیسی په مرموز ډول ورکتی د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس پر دې مقاول د ریاست لخوا د 46 لوی جرم دي په اسلام آباد خبريالانو د وفاقي اتحادیې مرستيال مشر افتخار مشواني د عدالتي اوریدن ورسته مشال رادیو ټول د وخت په پاکستان کې خبريالان د مارګ لګواشن سره مخ مختی
چیف جسٹس سپریم کورٹ نو موږ دا اپیل کړو او های کورٹ نو موږ دا اپیل کړو صافیانو چې کوم مسائل دي د دې ترجیحي بنیادونو باندې دا حل کړي شي دغه مطالبه وا د صافیانو ژوندۍ ته کوم دمکې ملاوي کې کوم ډېر صافیان چې کوم دی هغه په کې قتل شي دي او ډېر صافیانو چې کوم دی باندې مختلف قسم دباو هم راغله دی هغه اغوا کړي شي هم دی
عدالت حکومت ته د دسمبر 13 وخت ورکړی د 3 سوې خبريال مدثر نارو کورنۍ د مطمئنه کړي پر دې مهال د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری عدالت ته ویل د هغه حکومت د خلکو جبري 3 کول خلاف دی او په جمهوریت کې د چا د 3 کول اجازه په هیڅ صورت نه ورکوي پاکستاني چارواکي وايي پرند شمالي وزیرستان په دخیلو کې امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان وژلي دي یو امنیتي چارواکي د نن پټ ساتلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پر ماشام د دخیلو په کمال غاټ سیمه کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوخت ول چې وسلوال سره مخامخ شول او د جزو په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شول دا نشته پر داس محل تر سره کېږي د حکومت او پاکستان طالبان ترمنځ دروغ جوړی خبري روانې دي سعودي عرب د پاکستان په ګډون لشپړو هیوادونو څخه د مستقیمو پروازونو لګول سوی بندیز پرون لري کړ د سعودي د ملکی هوایي چلند ادارې د دې خبرې په پخلی کولو سره لیکلي چې د انډونیشیا برازیل ویتنام مصر هند او پاکستان څخه اوس سعودي عرب ته مستقیمه الوتنې ترسره کیدای شي سعودي حکومت د 2020 کال په مارچ کې د کورونا د مخنیوي په خاطر له یادو شپږو هیوادونو څخه په مستقیمو پروازونو بندیز لګولی وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه سو چې په نتیجه کې به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او د اعتبار بخښنې د نه کسیز کمیټې مشري تر پرونی غونډې ورسته وویل چې دوی د افغانستان او برما په اړه پریکړه ځندولې دي پر خو د افغانستان استازولي هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې له پریکړې وروسته به په یاد سازمان کې خپل کار ته دوام ورکوي خو د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول سوی سویل شاهین په خپل نوي ټویټ کې لیکلي چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروع حق دی او د نوموړي په وینا دا حق دوی ته وسپارل سي ملګر ملتونو داسې مهال دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې د اګست له 15 طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مو له مشال رډیو اوریدل چې ماشه زمي وړاندې کړل کچره سره روانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې نن د پښتنو د یو وتلی مبارز عبدالسمد خان اساکزی اتسل ویختم اتلین منزل کیږي. په دې لړ کې په کوټه کې یو ولسی غونډه روانه ده. د سمد خان اساکزی د ژوند او مبارزې په اړه به واوري.
میں خپل پښتنو په ارکی د وکتل شته پښتو د پښتنو حالت د خراب دی. پښتو نشته د دې لپاره کار وکړي او د سرکار دا نه کوي.
پاپولیشن او سین صوبو کې د دونیم میاشت لپاره سی این جی پمپونو ته د ګیس رسد بند کړل شوی دی چې له بجې سلګونه کارکوونکي بے روزګاری سره مخامخ شوی.
دا خلک بچر تزي د دوی خو تباہی وکړه او د دې سره په زرونه خاندانونه میشته دي. دا غو د روزګار ذریعہ ختم شوله.
د خبر پښتونخوا کابینه د ماشومانو د تحفظ قانون 2023 کې د بدلونو منځوري ورکړه، خو مدني فعالان وای پر دغه قوانینو عمل ضروری دی.
بنیادی سے کم دے نو اغداری چی منگا مخنیوی طرف تلار شو چی دا پیخی چی دی چی دا مخ ترانشی.
دا او نور سرد شننو او تبصرو در خبرو لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د نن د پښتنو د وتلي مبارز عبدالسمد خان اڅکزی د اتصال وختم تلین په مناسبت په کوټه کې یو لوی ولسی غونډه روانه ده. د پښتونخوا ملي او میګون لخوا وربلل شوی دغه غونډه ته د غوند مشران د عبدالسمد خان اڅکزی پر ژوند او مبارزې سربیره د پښتنو ته د ورپی خوستونځو په اړه وینا وکوي. دا مهال د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزی وینا روانه ده چې نور تفصیل یې له کوټې نه نیخ بنیغه خپل همکار ایوب ترین اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین صاحب ستړي مشي
ډېره مننه ګلای صاحب.
لږ راته د دې غونډې د ولسی غونډې حال راکړئ چې څنګه ما مخکې ویل چې د عبدالسمد خان اڅکزی اتصال وختم تلین په مناسبت باندې کوټه کې ولسی غونډه ده روانه ده. چا چا ویناوي وکړي وسه پورې
ګلای صاحب؟ لکه څنګه چې تاسو هم ویل د اتصال وختم تلین پر مهال نن په کوټه کې واغټه ولسی غونډه را بلل شوی و. پر دې غونډه کې ډېری د پښتونخوا ملي او میګون کارکوونکي بلوچستان او د کلیوال راغلي وو. دوی د کوټ پارکي ګراوند کې سره یوځای شوي وو. دې غونډې ته د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز او دغه ډول پښتونخوا ملي او میګون مشرانو په هغه کریم زیارتوال خوشحال خان کاکر نصر الله زیری او روف لالا ویناو وکړې. اشارو شان هم دې غونډې ته وینا وکړه. خو مین غونډه وینا چې هغه د مشر یعنی د پښتونخوا ملي او پارټي د چیرمین محمود خان و. محمود خان د خان شهید پر ژوند باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې داغه د قربانیانو د هلو ځلو په نتیجه کې نن په پاکستان کې یو جمهوریت دی. خلکو ته د ووټ یا د رایه چې کوم حق دی هغه د خان شهید د هلو ځلو د قربانیانو په نتیجه کې ورکول شوی دی. هغه په بلوچستان کې د پښتنو او بلوچستانو خبره هم وکړه چې موږ دلته په دې صوبه کې د برابرۍ پر بنسټ باندې اوسېدل غواړو او کچېرې بلوچستان موږ سره سم چلند نه کوي نو بیا موږ کېدلی شي چې خپل ځان ته خپل صوبه وګورو. او دغه ډول د پاټا خبره یو ځل بیا وکړه د قبایلي سیمو د ده په وینا چې د پاکستان مرکزي حکومت په دې هڅه کې دی چې بیرته پاټا چې ده هغه د مرکزي حکومت تر ولکې لاندې راولي. نو د ده مول دا یو ښه خبره ده. خو البته به چې کوم گورنر راځي هغه به د فاټا د سیمې سوي
د قبایلي علاقو د
د قبایلي علاقو خبره وکړه. نو دا ویل چې په کار دا دي چې هلته واکمن چې وي هغه به د قبایلي علاقو خلک وي که څه هغه د خیبر پښتونخوا سره وي یا د فاټا سره وي. دغه ډول د طالبانو ته یعنی ټي ټي پي ته هم ګوته ونیول او دا خبره وکړه چې د ټي ټي پي خلک چې دي هغه د پاکستان خلک دي او نور په افغانستان او هم په پاکستان کې جنگ چې دي د دې علاقې د دې سیمې خلک د دې توان لري ځکه چې د پارلمان په جنگ کې زموږ مړي شوی دي زموږ ماشومان یتیمان شوی دي خلک د بیکوري سره مخ شوی دي د پر طالبانو د افغانستان پر حکومت او دغه ډول د افغانستان پر مشرانو هم ځغ وکړي چې هغه په خپل کتر کې نه دغه ډول د مو پښتنو ته هم دا ول چې په پاکستان کې د نن چې کوم پښتنې د په خیبر پښتونخوا کې فاټا کې دا غو د ټي ټي پی سره هیڅ جګړه نشته. موږ غواړو چې دلته امن راشي دا غو چې د هرې خواوي دا ډول د هم ویل چې د پاکستان د نن موږ غواړو چې یو داسې جمهوریت وي چې په هغه کې خلک رایه ورکولای شي، د خلکو د رایې احترام وشي، او دلته چې هر څوک راځي په پارلمان کې که هغه د هرې پارټي وي، نو باید چې خلک هغه ته احترام ورکړي او ادارې چې دي مطلب هغه په هغه کې لاسوهنه نه وکړي. نو دا ډول کېدلی شي چې د خانشي چې کومې قربانیانې وي چې هغه د اور د عزت لپاره ورکړي وي، هغه به خپل رنګ راوړي.
ایوب صاحب لږ شان لنډ راته وایي چې په مجموعي توګه مانی د جلسې لپاره انتظامات څنګه وو، ځکه چې ګورو په دې رستو کې د امنیتي پیخي ته په کتو مانی، نو امنیتي انتظامات څنګه ولته؟
د حکومت لخوا د دې جلسې لپاره ډېر سخت امنیتي انتظامات شوي وو، او بل دا دی چې د کوټې اکی ګراوند چې دی هغه د کوټ ښار په مرکزی برخه کې دی، یو خوا ته د کوټ سیکریټریټ دی، نو بل خوا ته هم سرکاري دفترونه، او بل خوا ته د کوټ ریلوې سټیشن دی. د دې په منځ کې دا ځای دی، او پولیس هلته ولاړ وو، سرګي عسکر هم وو. دغه ډول چې کوم د پښتونخوا ملي او میګون خپل کارکوونکي دي، هغه هم امنیت ټینګ کړی وو. جلسه کې د دې د پارټي یا د ګوند جنډیانې هم وې. نو د حکومت لخوا چې کوم د امنیت انتظام وو، هغه په دې سره وو، ځکه چې د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند د دې 2 دسمبر د جلسې لپاره دوی د حکومت څخه یا د ځلي انتظامي د چارواکو څخه اجازه اخیستې وه، او دا دا و چې مشر محمود خان څنګه دې طرف لینو. پر دې مهال چې امنیتي چې کوم ګامونه پورته وو، هغه ډېر سخت وو، او چې لامل تر اوسه پورې مطلب څه ناوړه پېښ نه ده راغلې، او اوس چې د جلسه پای ته رسېدلې ده، او خلک چې دي هغه د خپلو کورو په لور روان دي.
صحیح، ډېر زیاته مننه ایوب ترین صاحب د تفصیلاتو نه. د مشال اړیو اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې په کوټه کې د عبدالصمد خان اڅکزی د اتصال وختم اتلین په مناسبت باندې ولسی غونډه پایتا ورسیدله، او دیتا د ملي د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان اڅکزی ویناوی وکړي، او د پښتونوتو ورپی خوستونځو په اړه باندې تفصيلي خبرې وکړي. خو راځو د عبدالصمد خان اڅکزی د ژوند په اړه باندې. نوموړي د پاکستان له جوړېدو مخکې او بیا وروسته د پښتونخوا په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړي رول لوبولې، او هغه په بیلابیلو وختونو کې د سرکار خوا څخه کم دیش کال په زندان کې هم اتیر کړی ول، او خپل زیاتره زده کړی هم تل کړی وي. عبدالصمد خان اڅکزی پر دې سربیره د پښتو ادب او صحافت په ډګر کې هم فعال رول لوبولی، او یو شمېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د نوموړي د ژوند په اړه نور تفصيل د ماشا زمي په دې تفصيلي رپورت کې ورو.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندې، د 1908 میلادي کال د جولای پر 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزیږېدی. کوي خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړی، نو بلې خواته د پښتو ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالصمد خان اڅکزی په 44 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړی، خو د ژوند څه کم 3 لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړې، او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړې. په کوټه کې میش د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمېر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغنی خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست یې پیل وکړي.
لومړی سړی دی چې غشتې شروع کړې دي، سیاست ته راغلی دی، ټولواکي یې کړې ده، هغه که بلوڅ دی، که پنجابۍ دی، که هزاره دی، که پښتون دی، په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غشت شروع کړل دي، د سیاست را ایستل دي. بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي، اوس را مختصم دي. د 14 کالو هلک و د سیاست کې راغلی، ورې تاریخ خلافت کې د پخپل ګلستان کې جلوس راوستي، په هغه کې بیا دی ونیوی. بیا چې د غازی امان خان تاریخ شروع شو، د سکال د پاریک د غنیمه خان په لوي کو د لې ترکانو د خلافت په اړه د سیاست کاوي. بیا د خپل پښتونو په اړه د وکټره چې دا پښتو د پښتونو حالت د خراب دي، پښتون نشته، د دې د پاره کار کوي او د سرکار د نه کاوي.
د سیاست ترڅنګ خان عبدالصمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست وو، او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره میړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قران مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړي نوموړي په زندان کې وکړي. په دې اړه پروفیسر عبدالغنی خان غنو یو ځل بیا:
انګریز دی وڅ دراوي چې په دو باندې کې ویټالي سکولې پر باندې کې شو، دغه باندې تعلیم د نوک زده کړې نوک په جیل کې په باندې کې بیا دی رالي، وری بیا میډلو کې بیا میټریکو کې د انویسر بیا شیو ټوله دیه ټوله بیا پښتو فازل پښتو ادیب بیا منشي فازل فارسی منشي ادیب هغه وکي بیا پښتو لیکته نو کې بیا د پرانشریف جوړه وکړه د ابو رمضان د پرانشریف بیا د شریعت النبی د شبلی نامانی هغه پښتو کې د امام غزالی کیمیا سعادت پښتو کې د سادی ولستان چې دی هغه پښتو منظمه په شاعری کې راوړوي د ډیر ګران کار دی د شاعر نو خدای رقم شاعری چې د کړی ده په دې سیمه کې څوک نه شو کولی یو ګلستان په خپل سادی لوی سړی وو دا هغه شاعری لوړوه هغه په پښتو کې په ډیر اسانه طریقه سره په شاعری کې راوړوي دي بیا خپل ژوند پیښ ته کړی بیا لیکدود ته کړی بیا د پښتو سرګونه خطونه په پښتو کې خلک ته شو دي په دا رقم دی په ادب کې مرالي پښتو کې راري خو دا د واسطه وو چې سچا پښتو وای
د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی پلار او نیکګانو هم د خپل خاور لپاره مبارزه کړې و او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ و تر خپل زوکړې ورسته د هغه وخت حالاتو نموړی دی ته وهڅوي چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپل خاورې ازادي او مساوات و
دی یعنی پیدا شو هغه حالات بلکې په دغه دوران کې بیا سړي د خاورې نیول شوی و نو دی له هغه حالاتو څخه متاثر او باقاعده د خپل سیاست روان سیاست سی کوم د کاوه هغه کې د هدفونو د دغه لوی هدف وو د خپل خاورې ازادي خپلواکي او بیا په دې خاورې کې هم برابري مساوات دا د ژوند غوا مشن وو
په 1928 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپل ملي مبارزې ته دوام ورکړي او لکور څخه لري د پښتني احساس د راژوندۍ کولو لپاره هلې ځلې وکړې نو موړي د پاکستان په بند کم یو شمېر کلونه تیر کړه د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي چې کله دی وزیر جدي نو پلار یې په بند کې وو او ډیر لږ وخت یې خپل پلار سره تیر کړی دی
موږ د بسره ګسره وخت تیر کړی نه دی په معنا زه په 1940 کې پیدا شوم دی په جیل کې نو زه لوی اله کوم په سن 45 کې دی جیل را خلاص نو موږ بابا نه پیژن زه چې څومره تیر سوم پیژن دی نو بیا زه په څلورم جماعت کې وم په 1950 مارشلای کې د ایوب خان بیا سمري ملټری کوډ پر لسکاله سزا کوي ګورنر څلور کال موږ نه سره بیا چې د لس کال جیل د تیر کې نو زه لوی سړی وم ایف ایس سی مې کړی و د ډاکټرۍ په تکلم نو بیا د جیل را خلاص شو پر 26 اپریل بیا پر 19 می بیرته ونیو نو زه چې بیا میډیکل کالج د تلم په سن نه شپېته کې نو په اته شپېته په اخره کې موږ د سره په جیل کې خدای پرمانی وکړ
خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ یووالي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی وو د 1923 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټي په سید جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې ها وخت نامعلومه کسانو د دوه کور ته دوه بمونه وروغورځول کله چې دی بده وو همدغه د ژوند ورستی شپاس وو خو د سیاست صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه ترسره کړي دي هغوی اوس هم د دنوم ژوندۍ ساتلې دي
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خلی او سترګو تلاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله وای په ملک کې د ورکل شو کسانو د ورکیدو ذمہواری د وزیر اعظم او همدارنګ د کابینې په غړو راځي نو موري دا سرګندونی پرم په اسلام آباد کې های کورټ کې د یو ورکل شوی پاکستانی خبريال مدثر نارو د کیس د اوریدنې پر مهال وکړي هغه ویل چې داسې د نورو د ورکل شو کسانو معاوضه دی ولینه له وزیر اعظم او د کابینې لغړ واخصل شي. په دې موقع د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم موجوده و. هغه ویل حکومت یې د خلکو د جبري ورکېدو د مخنیوي هڅه کوي او همدارنګ د ترنتم کل شو کسانو د منډر لپاره هم کار کوي. تفصیل اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورٹ کې.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله د لادرک خبریال او بلاک لیکون کې مدثر نارو د بازیابۍ د قضیه د اوریدنې په محل ویلي ک خبریال لادرک کیږي او کام کس لادرک کیږي دا غیزی مواری په وزیر اعظم او د کابینه په غړو راځي. نو ولې نه چې د دې لادرک کسانو د لادرکې معافیزه ریاست په ځای د وزیر اعظم عمران خان او د کابینه د غړو واغستل شي. په دې موخه د چیف جسټس وینا و د لادرک کسانو کورنۍ په سړکونو لغړیږي خو له ریاست سره هیڅ احساس نشته. د اوریدنې په محل د بشري حقوقو وفاقي وزیر شری مزاری او د داخله چارو سیکرټري یوسف نسیم کوکر هم موجود وو. د چیف جسټس اتر من الله په دیری مارچ باندې چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وی
حکومت
د
مراد
کثرف
د منسترانو پرایم منسترو داخله کینو دا صرف د حکومت نه ده. حکومت کې پولیس افسران شامل دي، پای کې دا خفیہ ایجنسیانو خلک شامل دي، دا وی مشران شامل دي، پای کې عام فورسز شامل دي، او دا ټول د حکومت یې سدي. او پاکستان کې لبد مرغه دا خلک چې دي دا اکثر د سیاسي حکومت یا سیاسي ارخ چې دي د حکومتونو دا غي پابند نه دي. زما مقصد دا دی چې باندې خبري قانون کې یو شان دي خو پاکستان کې بل شان نه. چې جسد ست په کار کې دا حقیقت مطابق خبره وکړي.
خبریال او بلاګ لیکون کې مدثر نارو په کال 2013 کې د اگست په میاشت کې د شمالي سیمو په چکر تللی وو چې لا درک کړې شو او کورنۍ وای د مړي ژوندې یې هیڅ درک نه لګي. دا په داسې حال کې چې د تیرې میاشتې نومبر په 13 نیټه د اسلام آباد پولیسو په سپریم کورټ کې یو رپورت جمع کړی چې پکې ویلي په یو کال کې دوی ته د صحافیانو د زورنو په غوي د حملو او یا د ډاکو ورکولو 22 پیښې رپورت شوي. په اسلام آباد کې د فیډرل یونین اف جرنالست سینیئر نائب صدر او خبریال افتخار مشوانی مشال ریډیو ته اووی دا وخت په پاکستان کې صحافیان د ډیر مشکل وخت سره مخامخ دي او دوی د دې مسلې حل لپاره سپریم کورټ ته هم یو درخواست ورکړې.
چیف جسټس سپریم کورټ نو موږ دا اپیل کړو او های کورټ نو موږ دا اپیل کړو صحافیانو چې په مسایل دي د دې ترجیحي بنیادونو باندې دا حل کړي شي. دغه مطالبه وا د صحافیانو ژوندۍ ته کوم دمکې ملاوي کې کوم ډیر صحافیان چې کوم دی هغه په کې قتل شي دي او ډیر صحافیانو چې کوم دی غي منی مختلف قسم دباو هم راغله دی غي هغه کړي شي هم دی او نور هم.
بل په لو د جبري الله درک شو د مقدمو د قتل کمیشن وای تر اوسه دوی ته د جبري الله درک شو اته زره یو سل 22 کسانو کیسونه تر لاسه شوی چې پکې 15 اته 35 کیسونه حل کړي شوی او په دې کسانو کې 3 اته 30 کسان بیر تخپل کورونو ته تللی. په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکي مبارزین د جبري الله درک کړل شو کسانو تورونه د هیواد د پوز په استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوی وي او د امنیتي ځواکونو سره په نخښتو کې وجل شوی وي او یا افغانستان ته اوختی وي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال رادیو تاسو غواګې په نوخار کې مقامی عدالت د دسمبر پر 2 اته کلنی او نور قتل مقدمه کې ملزم ته درې واری د مرګ سزا او واوروله. د دې ترڅنګ په دې مقدمه کې بل ملزم ته د عمر قید سزا ورکړل شوی. عدالت په خپل پریکړه کې درې لکه د جرمانې سزا هم اورولې چې 2 لکه روپۍ به د وډل شوی ماشومې کورنۍ ته ورکول کیږي. په 2000 کال د جنوري په میاش کې د نوخار په کاکا صاحب کې تکلنه او زنور مړی موندل شوی وو. نور تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې وو.
دا اتکلنې وزنور سره د جنسي تیری او بیا د وجنې کیس کې ککړ دوړو مجرمانو ته د نوخار ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج شهناز حمید خټک سزاګانې ورولې دي چې تر مخه مرکزی مجرم ابدار ته درې ځله د مرګ او درې لکه روپۍ جرمانې سزا ورکړه. دغه درې لکه روپۍ کې به 2 لکه د ماشومې مور او پلار ته ورکوي. د دغه کیس پیروي کوونکی سرکاري وکیل سنگین شاه چې د وزیر اعلی لخوا ټاکل شوی تفتیشي یا پلټنو ټیم غړی هم وو، تر مخه مجرم ابدار او د ملګري رفیق وهاب باندې عدالت کې جرمونه ثابت شو او دوی عدالت کې خپل جرم هم ومنه. چې رجنسی تیری ورسته بیا ایوز نور په ابو کې وجلا
ملزم چې ابدار کم دی د عدالت مخې ته خپل جرم منلو. د دو په نشاندې باندې کم د ماشومې چپلې وی او لوپټا وا اغم دغه شو برامت شو او اکه ټینکې کې چې ورزولې وا ال ته هم دی لیدلی شو د ماشومې تر او ماما درې ځله چې نو پانسي او 2 لک روپیا جرمانه چایلډ پروټیکشن ایکٹ کے 53 سیکشن کے دتا سزا وارو دل شو. لدین مخ کے 25/10/2021 باندے چائلڈ پروٹیکشن کوڈ سوات چرین و ام دے پانسے سزا سرکار بنام سنا اللہ کیس کے اور او لے نو تا دویم سزا موت سزا شو پدے کال کی د ماشمانو زیاتے پ کیس کی
خوشا کال روان دے 2000 کے د جنوری پ 13 نوخار کا کا سب کے دغه پیخه هغه وخت را مغت شو کله چې د ایوز نور خپل خپلوانو په وینا د مدرسې نه پس نرات له ورستو دوی د خپل ماشومې لټون پیل کړو چې سبا پس ورته د ابو پیوټنکې کې د دې مړې تر لاسه شو او پولیس ته ورکړ شوی بیان. تر مخه دوی د پی خزینه دغه دوه مجرمان په تیښته هم لیدلې وو. د عدالت پریکړه کې مرکزی ملزم ابدار سره په جرم کې ملګری رفیق وهاب ته هم عمر قید سزا ورکړې شو. په ماشومانو د تشدد ورسو د دې په نفسیاتي صحت کارکونکو د نفسیات ماهر ډاکټر لبنا خټک وایي چې دا ډول جرمونه کې څومره سخت سزاګانې ورکړې شي نو راتلونکي کې دا ډول جرمونه کې تر ډېره حده کمی راتلی شي او بل د ځپل شوی مور پلار به هم لږه تسلی کیږي.
یو ځل دا سزاګانې سخت شي او په دې باندې عمل شروع شي نو هر کس چې ګناه کوي یا صدا سے کار کوي نو هغه به اول سرزل سوچ کوي. نو هر مور پلار د چاجه بچی سفر شوی دی یا دا ماشوم د دې مور پلار ته کم از کم تومره نه لږ شانې تسلی خو به ملاوي چې آو دا چې کم ظلم شي د دې ظلم خلاف دې ته سزا ورکړې شو. چې کله تا سزاګانې سختې شي نو 50% نه به زیات دا ګناوانی کمی شي.
د یادونه را چې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا کابینې د چایلډ پروټیکشن ایکټ یا د ماشومانو د تحفظ قانون 2010 کې ترمیمونه منځوري ورکړه ده چې پکې د ماشومانو جنسي تیری ککړ کسانو سزاګانې نور هم زیاتې او سختې شوی دی. پاکستان کې د ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو کې غیر سرکاري سازمان شمیرو تر مخه تر روان کال لومبې شپږ میاشتو کې سلور کم نور لسو کې سونه د ماشومانو د تشدد رپورت شوی دی چې پکې 53% جنکې ماشومان او 20% هلکان ماشومان شامل دي. دغه شمیرې د هم خای چې همدغه دوران کې روزانه ټول پاکستان کې د لسونه سیوا ماشومان د جنسي او بدني تشدد ښکار کېدل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لوی تاسې غوږی کډم دونکو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شپې دي. مشال زمي هم را سره په سټوډیو کې ناست نو له غنه به د خبرونو لنډیز باور.
نن د پښتنو د یو تل مبارز عبدالسمد خان اڅکزی د تسلويشتم تلین په مناسبت په کوټه کې یو لوی ولسی غونډه وشوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا اوربلل سوي د غونډې ته د ګوند مشرانو د عبدالسمد خان اڅکزی پر ژوند او مبارزې سربیره پښتنو ته د پښتونز پاړه وینا وکړه. عبدالسمد خان اڅکزی چې لمر ګرسته په خان شهید شهرت وموند، په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړ، خو د ژوند شاوخوا 3 لسیزې لومړی د انګریز او بیا د پاکستان په زندانونو کې تیر کړې او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړې. د اسلام آباد هایکورټ مشر قاضي وایي په پاکستان کې د ورکړل شوو کسانو د موندلو مسؤلیت د دې هیواد د وزیر اعظم او د کابینې د غړو دي. اطهر مین الله دا څرګندونې پرون د خبریال او بلاګ لیکونکي مدثر نارو د ورکېدو د قضیې د اورېدنې پر مهال وکړې چې د 2013 کال له اګست میاشتې راهیسې په مرموز ډول ورک دی. پاکستان چارواکي وایي پرون د شمالي وزیرستان په دخیلو کې امنیتي ځواکونو 4 وسلوال طالبان وژلي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې پر ماښام د دخیلو په کمه لګاټ سیمه کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوخت ول چې له وسلوالو سره مخامخ شول او د ډزو په ترڅ کې 4 وسلوال طالبان ووژل شول. وسلوال طالبان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. سعودي عرب د پاکستان په ګډون لشپړو هیوادونو څخه د مستقیمو پروازونو لګول شوی بندیز پرون لري کړ. د سعودي د ملکی هوایي چلند ادارې پر خپلې ویبپاڼې د خبر په پخلي کولو سره لیکلي چې د انډونیشیا، برازیل، ویتنام، مصر، هند او پاکستان څخه اوس سعودي عرب ته مستقیمي الوتنې ترسره کېدای شي. او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبان ته ورنکړه سو چې په نتیجه کې به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولۍ خپل کار ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او د اعتبار بخښنې د 9 کسیزې کمیټې مشري تر پرونی غونډې وروسته وویل چې دوی د افغانستان او برما په اړه پریکړې ځنډولې دي.
دا خبرونو لنډیز مو له احمد شاه زمي واورېدو. کډمونکو په سند او بلوچستان صوبې کې د دسمبر له نومړې نیټې څخه تر فروری 15مې پورې ته دونی میاشتو لپاره سوی ندرن ګیس کمپنی د سی ان جی سټیشن ته د ګیس سپلای یا رسد بند کړې دي چې لکبلې په دواړو صوبو کې ټول د سی ان جی سټیشنونه د دونی میاشتو لپاره بند شي بي دي. د دې بندش لوجه په چلګونه کارکونکو هم متاثر شي بي دي چې نور تفصيله لکراچۍ نه د نیازلی خان په دې رپورت کې وو.
د سوی سدن ګیس کمپنۍ لخوا د نومبر په 10مه په یو اعلامیه کې ویل شوې چې د پاکستان د حکومت د ګیس لوډ منیجمنت د پلان لاندې په ټول سنو بلوچستان کې د دسمبر لا لومړۍ نیټې څخه تر فروری 15مې کال 2022 پورې د سی ان جی سټیشنونو ته د ګیس سپلای بند وي. د سوی سدن ګیس کمپنۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې سټیشنونو ته د ګیس بندولو پریکړه ځکه کړې چې په جمی کې عام خلکو کورونو ته د ګیس رسولو کې ډېر ستونزې رامخته شوې او عام ولسته د اسانتیاو لپاره د پریکړه کړي ولې چې د یخنۍ له عمله په کورونو کې د ګیس استعمال زیات شوی او سی ان جی سټیشنونو د تړلو پرته بل چاره نه و. خو د آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن اتحادیه مشران وایي چې د دوی سره مشوره نه ده شوی او یو اړخیزه پریکړه به ونه مني. د اتحادیه مشر قیاس پراچا د دسمبر په 2مه نیټه مشال لیډیو ته وویل چې د دې پریکړه له عمله په سن کې شپږ سوه شپږتیا او په بلوچستان کې 21 د سی ان جی سټیشنونه بند شو او په سټیشنونو کې کارکونکي شوخوا تر دیر زر سخ زیاد کار کون کی هم بے روزگار اشول. دی وای چې لدی وړاندې سی ان جی د دونی میاشتو لپاره په مستقل توګه چرته هم نه د بند شوی او د حکومت دا پریکړه زموږ سره دا ځل عام خلکو ته ډیر زیان رسولی. یو خوا په سی ان جی سټیشنونو کې کار کون کی تر دیر زر سخ زیاد خلک بے روزگار اشول او بیا په ورته وخت کې په زرګونو هغه خلک په سی ان جی باندې د سوداګرۍ موټرې، رکشي او نور گاډي چلوي د دوی کار روزگار هم قدرې دو او حکومت د یو منظم پلان لمخې دا شوبه تباہ او برباد کړه.
منصوبے
کے تحت تباہ برباد کیا گیا ہے. دا سی این جی اسٹیشنوں مالکان وائی منگ د خپل کروڑوں روپو کاروبار دا سی دلاسن شور کولے منگ با خاموش نکینو. دا حکومت پزدبا پا اسلام آباد کی لوئی پر لت وہو. بلخوا سی این جی اسٹیشنوں کے دا کارکون کو اتحادی و مشر عبدالحکیم خان دا دسمبر پا دوائی منیٹا مشال لیڈیو تویلی.
نو دا د حکومت ظلم دی خلکو سره چې هغه په ډیلی ویج دی او دې سره ریلیټډ دی. دا خلک به چرته ځي؟ د دوی خو تباہی وکړه او د دې سره په زرونه خاندانونه میشته دي. دا غو د روزګار ذریعہ ختم شوله او هغه خلک چې هغه په پبلک ترانسپورت کې دی په ذریعہ باندې سفر کوي او هغه گاڑی کنورټ چې دی تا نو هر سړی خو خپل سواری او گاڑی نه لري. نو لہذا د حکومت طرف نه دا ډیر زیات ظلم او ناوړه کار دی. هغه خلک چې هغه خپل کنوینس یعنی خپل ترانسپورت او سوارلۍ نه لري په دې پبلک ترانسپورت کورٹ کې راځي نو چې سنجي بندي نو هغه خلک گاک چې کم دي نو ناراضي مارکیټونو ته
او بیا هغه خلک چې په گاډو کې یوازې سنجي کارولا د سختو ستونزو سره مخ دي. یو رکشا چلونکو عبدالرحمن وای
دا چلل چې سنجي رښکولا دا مطلب موږ رښکولا چې موږ سورځي غټو د شپې مقام خورو او چې ورځي گاډونه چلے ما هم کورته سوړ حالات دی ګډوډ دی باندې خپل دا په کار دي چې مثال لا خروران بخوري سکی بس روزګار ډېر ګډوډ روان دي حالات خلکو ډېر دي خراب مثال
سوی سدن گیس کمپنی د سی این جی ایسوسیشن دغه تورونه رد کړی او ویلي چې د گیس لوډ منیجمنت پلان لمخې سی این جی اسټیشنونو ته گیس تر ټولو اخر او کورونو او تجارت شعبې ته په لومړی توپ گیس ورکول کیږي. سوی سدن گیس کمپنی دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د دې وړاندې په سن او بلوچستان کې صنعتونو ته هم د گیس سپلای بند شوی ده. بل لور ته په ټول ملک کې د گیس لوډ شټنګ هم دوام لري او په ګڼو ښارونو کې د 1307 لوډ شټنګ لوجې خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. پاکستان کې هر کال د جمی په موسم کې گیس لوډ شټنګ او صنعتونو او سی این جی اسټیشنونو ته د گیس سپلای د سوخت لپاره بندول کیږي خو اوس هر کال تربلا په دې کې زیاتوالی راځي. پوهان وایي په پاکستان کې هر ورځ د 4 اربا مکف فټ گیس پیدا کیږي خو په داسې حال کې په ټول هیواد کې هر ورځ د 6 ارب مکف فټ گیس ضرورت دی او د دې د کمی د پوره کولو لپاره بیا مایا گیس ایل این جی له بهر هیوادونو راغوښته کیږي. د کراچی پوهنتون د جیالوجی څانګې پخوانی مشره ډاکټر سیما ناز صدیقی وای په پاکستان کې قدرتي گیس شته خو دغه گیس تر راوستلو لپاره یو حکومت هم عملی ګامونه نه دی اخیستي چې لامل یې نن هیواد د گیس د کمی سره مخ دی. د ډاکټر سیما ناز په وینا د امریکي ادارې انرژي فار انفارمیشن اډمنستریشن د کال 2020 په خپل یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان د ځمکې لاندې 1015 اربا مکف فټ گیس لري چې تر اوسه یې د راوستلو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کلو هرتز.
مشال لري ته تاسو غواګي د خیبر پښتونخوا کابینه د ماشومانو د تحفظ قانون 2010 کې د بدلونو منځوري ورکړی دا چې تر مخه پر ماشومانو د جنسي تیري کوونکو د سزا موده زیاته کړي او دا یې هم ویل دي چې د داسې کسانو سره به هیڅ ډول رعایت نکېږي. د دې ترڅنګ تر 500 لکو روپو پورې جرمانه هم په دې کې شامل کړل شوې ده. د حکومت ادریس دی چې له دې سره پر ماشومانو د جنسي تیري پیخي کم شي خو بل پلو د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره کار کوونکي بیا وای په ملک کې وار لمخي په دې اړه سخت قوانين موجود دي خو که حکومت یې د عملی کول لپاره سنجیده ګامونه وانخلي نو ګټه به ډیر وي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو
د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ صوبای کمیشن مشر محمد اجاز خان مشال لیړو ته ویل چې د ماشومانو سره هر ډول جنسي زیاتی کوونکو لپاره نوې ترمیمونه کې سزاګانې سختې کړې او زیاتې کړې شوې دي. د مرګ او مرقید نه علاوه تر 500 لکو جرمانه هم په دې کې شامل شوې دي.
امندمنټس کې بیسیکلی چې دا چې د دادی چې سیکشوال ابیوز حواله سره پنیشمنټس شي وای شي تر دې نه علاوه چې کوم دی کوم ځای کې فاین چې کوم دی 10 لکس او 20 لکس او کم لایف امپریزمنٹ ان اگر ٹل نیچرل ڈیتھ سے پدی کے اکثر گڈ کنڈکٹ پریزنرز سے جکم دی ریلیف ملاوی گن دا سے خلق دا پاج کما سیکسوال ابیوز کی گئی تو اگر ریلیف نہ ملاوی گی او زم کوشش بتا ہی چھ مطلب پدی کے کنسرن پولیس افیسرز پروسیکیوشنز دا ٹول ایون ججز جکم دے ہم ٹول یو کوارڈینیشن وچ مطلب پدی کے دا مشمون دے ایشوز جکم نے ری روکتا موش
دا مشمون دا تحفظ لپاره جوړ خصوصی کمیټه غړي عائشہ بانو مشال لیڑو ته پدی باب لول چې دا مشمون سره جنسی تیرے کول د دوی تصویرونه یا ویډیوګانې د دغه غرض لپاره خورول یا وستل او د دوی تختول او خرڅول د دې هر جرم ثابتې دوه ورستو به د دغه مجرمانو یو خصوصي رجستر جوړول شي او نادر سره به د دې معلومات او نمونه او تصویرونه شریکول شي او دوی ته به یو ځای کې هم نوکری نه ورکړل کیږي او چرته چې هم ماشومان زیرازي هغه زینو ته به د دوی په داخلي بندیزونه هم وي. دا رنګ په دغه جرمونو کې به نه روغې او نه ضمانتونه کیږي.
د دې کې چې کمپیوټر خبره ده هغه داده چې د چایلډ چائلڈ سیکشل افینڈرز والے یو رجسٹر با مینٹین ساتلی کی گی با اور ددی دا ڈیٹا چیک اماتا دا با ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس اور ڈیفرنٹ نادرا والا سرا اور ددی ٹولو سرا بلنگ کی جس بوی چی سابا دس خلکو تا تسی قسم زی کی نوکری نشی ملاو چکم زی کی معشومان و ناستا پاستا یا سکول شو یا پاک شو یا
ولی دا معشومان و دا حقنون او خیگل دا پارا خیبر پختنخوا کے کارکون کے مدنی فعال عمران ٹکر وائی چنوی بدلونو کی زیاد زور دا سزاگانو پا سختاولو او زیادتاولو رول شوی دی ولی دوی پوینا اولان دینا سخت سزاگان هم شته او قوانین هم خود دغه قوانینو عملی کول لازمی خبر ده کوم چې موجوده وخت کې په صحیح توګه نه عملی کیږي نو باید په دغه اړه حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي
په یو طرف ته کومه وګورو نو ښه خبره ده خو بل طرف ته کومه دا وګورو چې الریډی دغه شان سخت سزاګانې د پهلا نه په دې صوبه کې او په وفاق کې په قوانینو کې موجود دي خو بنیادی سی څه کم دی نو هغه دا دی چې منگا مخنیوی طرف تلار شو چی دا پیخی چی دی چی دا مخ ترانشی زکا چی پا زرگونو کیسونا چی دی آغا مخ ترازی خو آغا تسلی بخص خاتمه تا نرسی پا دقا واجه بانی منگا دا وایو چی زیاد زور چی دی نو آغا با مخنیوی بانی ورکول پا کار دی
دا خبر پختنخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی سمو دوڑان دی پا خپل مشرح کی پا دیخلا یا کمیٹی ٹاکلی وا چه دا ماشومانو دا جنسی تحفظ باوری کول لپارا او دا دوی پرتد دا تشدد پیخو مخنیوی لپار دی پاشتا 2010 قانون کی بدلونونا وکلی شی دا کمیٹی دا سخت سزاگانو ترمیمونو وڑاندیزو نکلی وو چه دا نومبر پا درشما دا خبر پختنخوا کابینه منظوری ورکلا شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال راڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی
مشال راڈیو تاسو غوږی د نومبر پر دیشمه په وانا کې ل ډیر اسماعیل خان تر جنوبی وزیرستان د سایکل د زغل درې ورځې سیالي سرتا ورسیده د اول کمشنر ټور ڈی وزیرستان په نوم دغه سیالو کې اتو لوبډلو برخه واخسته دغه سیالو نور تفصیل د اشتاق مسید په دې رپورت کې ورو
دی اول کمشنر ڈی اے خان ټور ڈی وزیرستان په نوم درې ورځنی سایکل ریس د خیبر پښتونخوا ډیرا اسماعیل خان شارنا د سویلی وزیرستان وڼه سیمه پورا 13 ورځ سارتار رسیدلای دی د دغی سایکل ریس سمک صدوا په دغی باراکشه د سویلی وزیرستان کیل محکمه مشر تاج محمد وزیر مشال ریډیو تا وویل
دا سایکل ریس میژه نکات کړه وو فرست کمشنر ټور ڈی وزیرستان مقصد دا و چې وزیرستان میج دنیا ته وشول دي چې وزیرستان ټوریزم په حوالہ سره ډیر ښه لیدای خلک ډیر ښه لیدي او ډیر پر امن خلک دی چې بهر نه خلک روشي د کراچۍ د بلوچستان د سین چې دا خلک وویني او د یندیا د شم میسج یوزي چې وزیرستان ډیر مینا روګړه دا کې آرټ د پاکستان چې کیم ټاپ کلب نه دی سایکل یغه ټولې حساب کې وخت په آر کلب په ټیم کې چپلرون وی دا سین نرغلی وی بلوچستان نرغلی وی پنجاب نرغلی دی اسلام آباد نرغلی گلگت بلتستان ارغلی دی کے پی کے ارغلی دی نو پ فیوچر گیم چ دا سائیکل ریس ان شاء اللہ سیکنڈ ایڈیشن ہو کی تھرڈ ایڈیشن وے ہو کی دغه برا چ میج دے وزیرستان چ کی پوزیٹو ایمیج دا دنیا تے وشائی
پ دغی سائیکل ریس شی بارخا او خاستین کای دے خیبر پشتونخوا ٹیم لو بغاڑای عمر فاروق دے ریس پ باراک شی مشال ریڈیو تا وویل
ڈیر خو نور علاقہ او اللہ لک شکر ما بگدن پوزیشن نو اگستو دے مقابلے چ کم دے سین ٹیم راغلے دے پنجاب راغلے اسلام آباد راغلے دے کے پی کے راغلے دا پاکستان والا راغلی دی دا ټول راغلی ټول ماشاءالله ډیر خوشاله دی ډیر خوندور ریس شو ډیر خوندور خلک تیر دی هم له ډیر زیات مینا را کړو ډیر سپورټ هم موږ
دی ونه سیمه یو زون چې دغه سایکل ریس قاتل ته روغلای و د خبره هم وار وای
د مونم عبد الله د څه چې دل تارو لب ډیر خوشالي مې سو سو ما چې یو داس نوې پروګرام شو د ونه په ایریا کې ځکه چې دا بیا د پورا داس نو شو د سایکل ریس مخته داسې پروګرام نه نشول په ونه ایریا کې ځکه چې حالات خراب پی نو وست کیم دا پروگرامینا شی ډیر خوان کوټی داس قسم د نر پروگرامینا وشي یو سایکل ریس نه بلکې چې ډیر قسمه سپورتس مشتا پروواید شي هاکی شو ولا دلتا نشتا باسکٹ بال شو فوټبال شو چې داس قسمه نر پروگرامینا وشي دا ډیر شي
په سویلی وزیرستان کې د ګومل زام ډیم نه د وڼه سیمه پر د سایکل ریس بریالتوب ټرافی د سین صوبې سره تعلق لارین کې علی الیاس پخپل نوم کړی دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو وانا سویلی وزیرستان
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی
د جلال آباد خار اوسیدونکو د خوراکي توکو د لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وای د خاروالۍ لورې په دکاندارانو د اړینو توکو نرخنامه نه ورکول کیږي چې لکبلې دوی له سختو ستوندو سره مخامخ دي. خو د جلال آباد خاروالۍ چارواکي وای دوی د خار دکاندارانو ته د هغو خوراکي توکو نرخنامه ورکوي چې په هیواد کې تولید شوي وي. تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد خار اوسیدونکو د خاروالۍ پر مسولینو نیوکی کوي چې پر دکاندارانو د اړینو خوراکي توکو نرخنامې نوي شي چې له عملې خوراکي توکي ورس تر بلې ګرانېږي. د دوی په خبره خاروالۍ د اړینو خوراکي توکو د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي ده. دوه تنه یې وایي.
شیر احمد دی. دا چې افغانستان کې دغه حالات راغلي، اقتصاد ورځ په ورځ نو تغیر کړي، خاروالۍ په دې کې ناکامه ده، ځکه ثابت قیمت یو شم نه دی. وړه یو ورځ یو نرخ کې اخلو بل 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 دسې دی چې نرخنامه هم نشته، دکاندار په خپل زړه باندې سودا خرڅوي. موږ ډېر لیدلي چې خوا په خوا دکانداران یا وړه یا بل شی یا غوړي حتما لس روپۍ پکې تفاوت ورکوي. زموږ خاروالۍ تقاضا او توقع لرو چې کنافامی ته کی مراقبت مو کی.
زه غلام الله یم، موږ رشکه چلو او سړ غوړی ورس پورس جګیږي. دې مخ کې ویل چې موږ ودی باندې محصول معاف چې دا ارزانه شي، خو دې هغه محصول معاف کېدو سره نورم جګ سورس پورس جګیږي. اوس مخ کې مثال 2000 بیا 2100 اوس 2100 اوس 2500 دا ورسېده. هم دې غوړی مثلا مخ کې 1100 اوس 2500 دا ورسېده، 1500 دا ورسېده. دې محصول معاف کو بیا هم جګیږي.
بل لور ته د جلال آباد خاروالۍ ویان ناصر خان شیرزی وایي، وی تازه پر دکاندارانو د داخلي خوراکي توکو نرخنامی ویشلی، خو هغه خوراکي توکي چې له بهر راوړل کیږي ثابت نرخونه نه لري او د بهرنیو اثارو د لوړېدو او ټیټېدو سره تړاو لري. ډیر کله چې سوداګر او دکاندارانو ته فرصت په لاس ورشي د خوراکي توکو د نرخونو لوړولو ته بانه جوړوي، دوی به احتکار کوي، به یې په خپل سر ټاکي او د ولسی خلکو له مجبوریت ګټه اخلي چې د دې حالت د مخنیوي لپاره د خاروالۍ له مسؤلینو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو تاسو ته وغوږی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رواني میاشتې تر پای به په انتخاباتو کې د برقی ماشين د کاربولو په اړه تفصيلات مخې ته راشي. د یاد کمیشن ځینې چارواکي وای چې په تیر انتخاباتو کې هم په ازمایښتي توګه په ځینو ځایونو کې دغه ماشينونه کارولي ول، خو کارکردګي یې ډېره ښه نه وه. په پاکستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو د سار اداري چارواکي بیا وای په انتخاباتو کې د درغلي او مخنیوي لپاره برقی ماشينونه کارول موثر رول لوبولی شي. نور تفصیل منور شاه راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رای واچولو لپاره د برقی ماشینونو یا الکترونیک ووټنګ ماشین د استعمال په اړه تفصیلات به د روانې دسمبر میاشتې تر پای واضح کړل شي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویاند هارون شینواری د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې درې بیلابیل کمیټې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د برقی ماشینونو د استعمال هر اړخیز جاج اخلي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین څه شی دی او دا څنګه کار کوي؟ په دې حقله په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د ووټونو اچولو لپاره بیلابیل ډول برقی یا الیکٹرانک ووټنگ مشینونه یعنی EVM کارول کیږي. د نوموړي په وینا دا یو وړه برقی آله وي چې پکې د کمپیوټر چپ یا کارډ په ذریعہ د امیدوارانو او رایو ورکونکو معلومات اچول شوي وي.
التبا دا ووټ چکیږي، دا ووټر چې کوم موږ سره په ووټر لیست کې موجود دی، دا هم دا ووټر دی کنه بل یو دی. دا غینه پس په د دې دوه یونټس یو چې کوم زموږ پولینګ سټاف دی هغه سره پروتي، یو په سکرین اپ کمپارټمنټ کې پروتي چې ووټر هلته لاړ شي سکرین اپ کمپارټمنټ ته، هغه کې به بیلټ راځي او کینډیډیټس نمونه به د سمبل به چاته د ووټر چول غواړي هغه چې دی پرېس کی نو دغه یو بیلټ باکس هلته پرته وي، هغه کې یو پاس یو ورکوټه غوندې سکرین لګېدل، هغه کې به هغه شان یو پرچی به ښکاره شي او په هغې باندې به د کینډیډیټ نومي او هغه سمبل به پرنټ شي او هغه به بکس کې ډراپ شي لاندې به وغورځېږي لږه.
خوشحال زاده وایي چې په تیرو انتخاباتو کې یاد کمیشن په ازمیختي توګه یو ډول ماشینونه کارولي وو، خو هغه د دوړې او ګرمۍ له وجې ډېر زر خرابېدل او کارکردګي هم د اطمینان وړ نه وه. نوموړي هم دا راز ویل چې دا ماشینونه به دوه دوه استعمالیږي، یعنی یو ماشین به د انتخاباتي عملی سره وي او دویم به د رای استعمالولو په ځای کې لګیدلې وي چې رای ورکونکي به یې کاروي. دی وایي چې که په یو پولینګ سټېشن کې د رای اچونې څلور ځایونه وي نو د هغې لپاره به اته ماشینونه په کار وي. خوشحال زاده هم دا راز ویل چې د برقي ماشینونو په وسیله د رایو اچولو عمل ډیر پیچیده دی او په دې د عامو خلکو په هولو ترڅنګ به په پولینګ سټېشن کې د بجلی او انټرنیټ سهولتونه برابرول هم پکار وي. خو په پاکستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین یو چارواکي سرور باری د دسمبر پاوله نیټه مشال لیډیو ته ویل چې د رای اچولو لپاره د برقي ماشینونو استعمال به په اول سر کې مشکل وي، خو د وخت سره سره به په دې کې اصلاح او سهولت رامنځته کیږي او په کار ده چې د انتخاباتي درغلیو مخنیوي لپاره د قانون عملي شي.
ووټ ډالنه سره لیکر
که په انتخاباتي عمل کې د نورو درغلیو مخنیوي وسی نو د الکترونیک ووټینګ ماشين په وسیله د رایو اچولو عمل تر ډیره حد شفاف جوړیدلای شي. زموږ د حساب کتاب مطابق پولینګ سټېشن ته د رای ورکونکو له ننوتلو څخه د انتخاباتي نتیجو تر اعلان پورې 15 داسې موقع دي چې پکې د درغلي امکان شته. خو د رای اچولو د برقي ماشين په ذریعه په دې کې پر څلورشت موقعو د درغلي مخنیوي یقیني کېدای شي، خو که ماشين نه وي نو په دې کې انسان درغلي کولای شي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شینرواری وای په پاکستان کې د رای ورکونکو ټول شمیره سده پاسه 11 کروڑ ده، چې په کې له 6 کروڑ زیات د سړو او سده پاسه 15 کروڑ د ښځو ټونه دي. د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیشن لک تر لگا د 1200 کسانو لپاره یو پولیس سټېشن جوړوي او په هر یو کې د رای استعمالولو لک تر لگا سلور ځایونه وي چې په یو کې 300 کسان خپل ووټونه استعمالولی شي. هارون شینواری زیاته کړه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې 15,000 د رایو اچولو مرکزونه یا پولینګ سټېشنونه وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لته تاسو غوږی د نوومبر په 14مه د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخې ته راغله. د وایرس دا بڼه تر اوسه د برتانیې، آسترالیا، جرمني او ډنمارک په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې ثبت شوې ده. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اومیکرون د وایرسونو داسې بڼه ده چې زیاته خپریږي او خپل شکل بدلوي. دا چې اومیکرون بڼه څه ده او د دې علامات او احتیاطي تدابیر څه دي، تفصیل یې د نساجمل په دې رپورټ کې وو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې، ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 14مه د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتند کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچا ته اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا ناغلم پکار دی چې هغه په کولا او ځکه یعنی کوم ځکه چې ډیر خلک ناس تیال تری پرنجینه کوي الته چې نو لاس تی مخ تر نه شي کپڑا نیول پکار دی. نو دا چې دی د یری خبر نشتا، خو د یری دا چې اوسه پوری لا د دی ساينستانو علاج نه دی رويسته چې آیا کنفرم نه دي چې آیا په خانه د وای پتی باندې کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوې دوای نه راوته واري.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا محل سیړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخه ته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګي یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر انجلیک کووډ سی وای په دې هواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډیر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation, 40 and less.
Omicron lumre da selvehto kaluno ya lade pa kamumro ke makhe taraghi. Zyatara lumrini alamat ye da yo ya dwa urzo la para pa badan ke shadida kamzortiya mehsusawal da sar aw badan darduna di. زینو کسانو د مرای خرابې دو او زینو بیا د وش ټوخي شکایت هم کړی دی. خدا علامات پر زیرازی تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلې دي.
د
روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون ګڼې تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یوه داسې بڼه ده چې زیات خوریږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغې پرې سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیانې راځي، چونکې په دې کې ډېر زر زر تبدیلیانې کېږي، نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی این اے وایرس دي، یو آر این اے وایرس دي. آر این اے وایرس چې کوم د کرونا د آر این اے وایرس دی، آر این اے وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره، یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه کې چې کله دا ولګي نو دا هغه ډیفرنٹ انوایرمنټ دی، دغه شانې چاینیز چې کوم دي دا ډیفرنٹ دی، دغه شانتی زمونږ چې کاوکیجن دي دا هغه ډیفرنٹ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو هلته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړی د دوای چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه ته اسانی نه وي. چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوای هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتالی، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورت شوې ده. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي. د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
کو د مشال اړې ورسته خبری خبرونه پایشي بوک یو زلبیا مشا زمينه د خبرون لنډي زور.
نن د پښتنو د وټل مبارز عبدالسمد خان اڅکزي د تسلويشتم تلین په مناسبت په کوټه کې یو لوی ولسی غونډه وشوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا وربل سوي د غونډې ته د ګوند مشرانو د عبدالسمد خان اڅکزي پر ژوند او مبارزې سربیره پښتنو ته د پښتون ځپاړه وینا وکړه. عبدالسمد خان اڅکزي چې لمرګ وروسته په خان شهید شهرت وموند، په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړ، خو د ژوند شاوخوا درې لسیزې لومړی د انګریز او بیا د پاکستان په زندانونو کې تیر کړې او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړې. د اسلام آباد هایکورټ مشر قاضي وايي په پاکستان کې د ورکړل شوو کسانو د مندل مسولیت د دې هیواد وزیر اعظم او د کابینې د غړو دي. اثر من الله دا څرګندونې پرون د خبریال او بلاګ لیکونکي مدثر نارو د ورکېدو د قضیې د اوریدنې پر مهال وکړي چې د 2013 کال اگست میاشتې راهیسې په مرموز ډول ورک. پاکستان چارواکي وايي پرون د شمالي وزیرستان په داخلو کې امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان وژلي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې پر ماښام د داخلو په کومه لګاټ سیمه کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوخت ول چې له وسلوالو سره مخامخ شول او د ډزو په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول. وسلوال طالبان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. سعودي عرب د پاکستان په ګډون لشپړ هیوادونو څخه د مستقیمو پروازونو لګول شوی بندیز پرون لري کړ. د سعودي د ملکی هوایي چلند ادارې پر خپلې ویبپاڼې د خبر په پخلي کولو سره لیکلي چې د انډونیشیا، برازیل، ویتنام، مصر، هند او پاکستان څخه اوس سعودي عرب ته مستقیمي الوتنې ترسره کېدای شي. او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبان ته ورنه کړه، سوچ په نتیجه کې به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولۍ خپل کار ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او د اعتبار بخښنې د نه کسیزې کمیټې مشري تر پرونی غونډې وروسته وویل چې دوی د افغانستان او برما په اړه پریکړې ځنډولې دي.
هم دې سره زستا سو قربا ګلیاز د خبرونو وان احمد شاه زمي ټکنیکی همکار اکرام اسکنیار د مشال رادیو نور همکاران لتا سي اجازه غواړو. سبب هم د مشال رادیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو د وی وی ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه خام ولري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د غونډانو ډیر خیال ساتئ.